360 में साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म का फैसला, जनूबी एशियाई अमरीकियों का क्या रद्द अमल है, अमरीकी चीफ जस्टिस को सोमोटो नोटिस लेने का इख्तियार क्यों नहीं है,
अमेरिका में इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है,
और जानेंगे कि गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान के रूट्स को लेकर क्यों परेशान है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कहा है कि 2016 में एक पॉर्न स्टार को उसकी खामोशी के बदले में $130,000 देने के इल्जाम के खिलाफ सदर ट्रंप का भरपूर दिफा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के वकील जो टेकोपिना ने CNN के शो स्टेट ऑफ द यूनियन में बात करते हुए कहा कि पॉर्न फिल्मों की एक्ट्रेस टॉमी डैनियल्स को दी गई रकम इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं बल्कि जाती मकसद के लिए किया गया खर्च था। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम की सख्ती से तर्दीद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं खुद पर फर्द जुर्म को सियासी इंतकाम और डेमोक्रेट्स की तरफ से आइंदा सदारती इंतखाबात में मुदाखलत करार दे रहे हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन साबिक सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म के मामले में तबसरा करने से इनकार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर फर्द जुर्म की सूरत में अपने सपोर्टर्स को बड़े मुजाहरों के लिए निकलने को कहा था। फर्द जुर्म के बाद न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में उनके हामियों ने ट्रंप के मुनसफाना ट्रायल के लिए मुजाहरे किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप आज फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क आएंगे और कल यानी मंगल के रोज अदालत में पेश होंगे। इस वक्त पाम बीच फ्लोरिडा में साबिक सदर ट्रंप की जाती रिहाइश का मारालागो के बाहर से सहाफी दानियाल हसन हमारे साथ हैं। दानियाल, क्या सूरत हाल है ट्रंप के घर के बाहर?
बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मारालागो ट्रंप इस वक्त अंदर मौजूद हैं। कल रात को सोशल मीडिया पे जो ट्रंप का अपना सोशल मीडिया है ट्रुथ सोशल में उन्होंने ये टेक्स्ट किया कि वो आज दोपहर पीर के रोज फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और मीडिया ने भी इसकी तस्दीक की। तो सुबह सवेरे यहाँ पे मीडिया की ना सिर्फ मकामी बल्कि बैन अल्कवामी मीडिया जो है वो जो पहुंचना शुरू हो गए यहाँ पे। फिलहाल उनके कोई हामियों अभी इस वक्त यहाँ पे सपोर्टर्स नहीं पहुंचे, मगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब मीडिया में वो खबर देखेंगे कि ट्रंप अपने घर से आज जब रवाना होंगे पाम बीच एयरपोर्ट की तरफ अपने प्राइवेट जेट में न्यूयॉर्क जाने के लिए, तब शायद उनके सपोर्टर्स यहाँ पर आए।
तो अभी तक कहीं से भी अगर हम जब से ये फर्द जुर्म आयद हुई है और जब से साबिक सदर ट्रंप की तरफ से ये कॉल दी गई है तो उनके कुछ हामी निकले हैं मारालागो में, क्या एक्टिविटी रही है ओवरऑल अब तक और कल क्या एक्सपेक्टेशंस हैं खासतौर पर जब वो अदालत में पेश हो रहे होंगे? तो
असद, जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा कि जब ये फर्द जुर्म उन पर उनको सामना करना पड़ा, जब उनको ये खबर मिली तो उससे अगले दिन जुमे के रोज यहाँ पर ना सिर्फ मीडिया बल्कि उनके सपोर्टर्स भी पहुंचना शुरू हो गए। लोकल पुलिस ऑफिशियल्स उन्होंने यहाँ पे काफी भारी नफरी पुलिस तैनात की किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। हमारी कुछ सपोर्टर्स से बात भी हुई, वो काफी नाराज दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 30 से 40 सपोर्टर्स कल क्योंकि छुट्टी का दिन था यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि हम जानते हैं असद के ये काउंटी वैसे तो डेमोक्रेटिक मेजोरिटी है, 2020 इलेक्शन में वो जीत चुके हैं, मगर जो पड़ोसी हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रीसिंक्ट में मेजोरिटी वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे। सो इसलिए यहाँ पर सपोर्टर्स थे काफी, 30 से 40 मौजूद थे, उन्होंने बैनर्स पकड़े हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि अगले इलेक्शन ट्रंप जीते। तो प्रो ट्रंप रैलीज यहाँ पे निकली हैं, मगर आज अभी फिलहाल शायद वर्किंग डे है, शायद स्कूल टाइमिंग है, फिलहाल अभी इस वक्त कोई उनके हामियों की यहाँ पर मौजूदगी नजर नहीं आ रही,
कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है आज वहाँ पे। बहुत शुक्रिया दानियाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे मारालागो से। डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। इस केस के बारे में जानने वाले ऑफिशियल्स के मुताबिक फर्द जुर्म की तफसीलात को साबिक सदर की कोर्ट में पेशी के बाद सामने लाया जाएगा। इस केस में आगे क्या हो जाने जा रहा है जानने के लिए चलते हैं न्यूयॉर्क आयजा इरफान के पास, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आयजा, क्या अपडेट्स हैं, क्या यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के केस के हवाले से न्यूयॉर्क में?
जी, न्यूयॉर्क में एक नई तारीख रकम होने जा रही है असद। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये पहला मुकदमा है क्रिमिनल केस है जो किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट पर हुआ है और इसमें कल जो है यहाँ पे अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड है प्रेसिडेंट ट्रंप की। वो इस वक्त फ्लोरिडा में है, वहाँ से आज दोपहर के बाद वो न्यूयॉर्क पहुँचने वाले हैं। मैं इस वक्त ट्रंप टावर के टावर के बाहर खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे वो रात यहाँ ट्रंप टावर में गुजारेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं, कुछ रोड्स को क्लोज किया गया है, प्रेस बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है, कल यहाँ से वो जाएंगे अपनी अरेंजमेंट के लिए, यानी आप कह सकते हैं पेशी के लिए अदालत की तरफ, और वहाँ पे जो है वो एक जो पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे बुकिंग का, और उसके बाद बुकिंग जिसमें उनकी फिंगर प्रिंटिंग की जाएगी, उनकी तस्वीर ली जाएंगी बतौर मुल्जम, और उसके बाद उनको जज के सामने पेश किया जाएगा जहाँ उनके ऊपर जो फर्ज जो नाफिज हुई है वो पढ़ के सुनाई जाएगी, जिसके बाद वो ये बताएंगे कि क्या वो इन इल्जाम को तस्लीम करते हैं, गिल्टी प्ली करते हैं या नहीं करते, या उसके लिए कंटेस्ट करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जो जाहिर है हिस्ट्री की एक बड़ी बात यह है कि किसी भी, क्योंकि प्रेसिडेंट का नहीं हुआ तो सीक्रेट सर्विस कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई किसी अरेंजमेंट के मामले में, और यहाँ प्रेसिडेंट की जो सीक्रेट सर्विस डिटेल है वो अभी तक उनके साथ है, उनका स्टाफ, और वो कल इस मौके पर उनकी सीक्रेट सर्विस स्टाफ भी मौजूद होगा। तो न्यूयॉर्क में बहुत मसरूफ रहने वाला है आज और कल का दिन।
तो मुकामी इंतजामिया की तरफ से आज सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि ये पहला वाकया होगा यूएस हिस्ट्री में कि सीक्रेट सर्विस भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो किस तरह से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रही है लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे?
देखिए NYPD जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं, वो हर चीज़ को बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 35,000 के करीब जो अमला है न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का वो मामूर है और वो हाई अलर्ट पे है हर तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। पुलिस और मेयर ऑफिस के लोग ये कहते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी एक इवेंट का सिटी है और उन्हें बड़ी बड़ी गैदरिंग्स और उनको हैंडल करने का तजुर्बा है इस फोर्स को, और सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी तजुर्बेकार है ये फोर्स, तो उनको इस वक्त जो प्रोटेस्ट वगैरह की अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसको हैंडल करने में या सिक्योरिटी को हैंडल करने में कोई मसला पेश नहीं आएगा।
तो आयजा प्रोटेस्ट के हवाले से क्या इतलात हैं रिपब्लिकन सपोर्टर की तरफ से? खासतौर पर अभी मैं दानियाल से मारालागो में पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ऐसा कोई बहुत एक्टिविटी तो देखने में नहीं मिली, उनके सपोर्टर्स को बहुत बड़ी तादाद में नहीं निकले। न्यूयॉर्क में क्या सिचुएशन है खासतौर पर जब सदर ट्रंप कल साबिक सदर ट्रंप पेश हो रहे होंगे अदालत में? तो
देखिए न्यूयॉर्क में सिचुएशन जो है वो वैसी है जैसे पिछले हफ्ते भी जब उन्होंने कॉल दी जब उसका ख्याल था कि साबिक सदर ट्रंप था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा तो बड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था। अभी तक कोई प्रोटेस्टर्स, मैं इस वक्त रोड पे हूँ, मैं शहर के अंदर मौजूद हूँ, कोई मुझे ऐसे प्रोटेस्ट के इम्कान, कोई लोग जमा हुए नज़र नहीं आए। जिन लोगों ने, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 जनवरी के हवाले से लोगों का ख्याल है कि वैसा कोई प्रोटेस्ट या वैसा कोई वायलेंट एक्टिविटी ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिन ग्रुप्स ने 6 जनवरी के वाकयात में लोगों को इकट्ठा करने के लिए अहम किरदार अदा किया था वो सारे ग्रुप इस वक्त इनएक्टिव हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं दी जा रही, वो उनमें से ज़्यादातर लोग तो मुकदमे फेस कर रहे हैं या कन्विक्टेड हैं ऑलरेडी। और एक जो एक नॉन प्रॉफिट है एडवांस डेमोक्रेसी इनकॉर्पोरेशन के मुताबिक कोई ऐसी चैट बोर्ड्स पे भी कोई बड़ी कॉल नहीं है। अलबत्त जॉर्जिया की कांग्रेस वुमेन मार्जरी टाइलर ग्रीन ने जो है ये कहा है कि वो आएंगी कल न्यूयॉर्क प्रोटेस्ट करने के लिए यंग रिपब्लिकन के एक ग्रुप के साथ, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी दिए जो है न्यूयॉर्क
जी आयजा देखते हैं। बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया जिस जो इतलात इस वक्त हैं इसी के अकॉर्डिंगली कल किस तरह का रिस्पांस होगा जब सदर ट्रंप जो है वो अदालत में पेश हो रहे होंगे उस पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तारीख के एक प्रोफेसर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि दुनिया ट्रंप के केस को गौर से देख रही है ये जानने के लिए कि क्या अमेरिका में इस बार भी 6 जनवरी जैसी हंगामा आराई का खदशा हो सकता है। न्यूयॉर्क शहर जहां कल साबिक सदर ट्रंप खुद को कानून के हवाले करेंगे वहां जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले तारकिन वतन की एक बड़ी तादाद भी रहती है। ये अमरीकी शहरी अपने आबाई ममालिक के पस मंजर में इस केस को कैसे देखते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपटे ने उनसे इस पर रद्द अमल लिया।
ये इतने दिन से केस चल रहा था मगर अब आ रहा है जब इसने ट्रंप ने अपनी है ना प्रेसिडेंसी डाली है तो ये अब केस सारे ना निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक तो ये कॉन्स्पिरेसी है कि इसको फंसाने की कोशिश भी की जा
रही है।
अच्छी बात है कि आखिरकार उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब मैं ये यकीन से नहीं कह सकता कि ये इल्जाम साबित होकर उन्हें गुनहगार ठहराया जाएगा या नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन मामलों पर बात तो शुरू हो रही है। शायद ज्यादातर जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले देसी यही सोच रहे होंगे।
Most South Asian Desi Americans would agree.
Propaganda है जे उसको बदनाम करने का। Trump is good.
मेरे ख्याल में उसको साबिक सदर होने के नाते और اس کی جو پرفارمنس ہے ایز اے پریزیڈنٹ اس کو دیکھ کے اس کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے تھا.
میرے کو نہیں لگتا انہوں نے کچھ کیا ہے. اینڈ مے بی وہ اوکیٹ ہوں گے, وہ ان کو کچھ نہیں ہوگا.
مجھے لگتا ہے ایوری باڈی شوڈ بی ریگولیٹڈ بائی لا, نو باڈی شوڈ بی ابو لا. اس کا مطلب یہ نہیں آپ پریزیڈنٹ ہو گیا, آپ جج ہو گیا اور آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا. لا سبھی کو چھو سکتے ہیں.
انڈیا میں تو ممکن ہے, انڈیا میں تو لا جو جوڈیشری ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, وہاں تو ہو سکتا ہے.
آئی ڈونٹ تھنک یہ ہو پائے گا ہمارے ملکوں میں. کیوں, ہمارے ملکوں میں جو ڈیموکریسی ہے وہ فیوڈلز کیپٹلسٹ اور یہ ان کے ہاتھ میں ہیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جاگیردار ہیں, فیوڈل ہیں, یہ سب کے بزنس میں, یہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہاں اسی کا لا چلتا ہے. مائٹ از رائٹ, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بحث ہے.
کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA News کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے.
ایئر لائنز کی بین الاقوامی سطح پر نمائندگی کرنے والی تنظیم انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ایک بیان میں پاکستان سے بین الاقوامی ایئر لائنز کے 29 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ غیر ادائیگی کی صورت میں ان ایئر لائنز کے پاکستان کے لیے آپریشنز اور پروازیں بند ہو سکتے ہیں. ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم ہو جانے کے بعد اسٹیٹ بینک کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں آنے والی انٹرنیشنل ایئر لائنز کے لیے اپنی آمدنی ملک سے باہر لے جانا ناممکن ہو چکا ہے. ایاٹا کے مطابق ایئر لائنز اپنی ٹکٹ کی سیلز کی رقم کو اپنے روزمرہ کے اخراجات جیسے فیول پیمنٹس اور مینٹیننس وغیرہ پر خرچ کرتی ہیں اور یہ رقم چونکہ ڈالرز میں ادا کرنا ہوتی ہے, پاکستانی حکومت کی پالیسی کی وجہ سے انہیں ان ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا ہے. اگر بین الاقوامی ایئر لائنز اپنی فلائٹس پاکستان کے لیے کم یا ختم کر دیتی ہیں تو اس کا براہ راست اثر خاص طور پر ان ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں پر زیادہ ہوگا جہاں پاکستان کی کوئی بھی ایئر لائن ڈائریکٹلی نہیں جاتی. پاکستانی امریکنز کے لیے یہ پریشان کن ہے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے نیو یارک میں چند پاکستانی امریکیوں سے بات کی.
ٹریول ایجنسی کے مالک امان سلمان نے پچھلے کچھ مہینوں میں پاکستان کا سفر کرنے والے پاکستانی نیو یارکرز کی تعداد میں بھاری اضافہ دیکھا ہے.
جو لاسٹ فیبری کا مہینہ گزرا ہے, وچ از ناٹ اے ہائی سیزن, اٹس اے لو سیزن, کیونکہ اسکول کھلا ہوا ہوتا ہے, ہارڈلی ایک ویک کے لیے بند ہوا تھا, وہ پورا پیک گیا ہے پاکستان کے لیے. اس کے دو تین ریزن ہیں. پہلا ریزن تو یہ بھی ہے کہ کووڈ 19 کے لیے ذرا سا یہ لوگ لینینٹ ہوئے تھے تو اس کی وجہ سے سارے کراؤڈ نے بولا کہ ہم لوگ جائیں گے, دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے وہ یہ بھی ہوا ہے ساتھ میں کہ کووڈ 19 کے بعد سے بھی جو ہے نا بہت سے لوگوں نے جو جانا روک دیا تھا, اب ہوا یہ کہ پرائسز وغیرہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑھ جائیں گی, لیکن ایک تو پرائس نہیں بڑھی تھی.
لیکن انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن یا آیاٹا کی جانب سے جاری کی گئی وارننگ کے بعد کہ اگر فورن ایکسچینج کو ملک کے باہر ٹرانسفر کرنے پر لگی پابندیاں کم نہیں ہوئی تو ایئر لائنز کو اپنی فلائٹس کو کم یا بند کرنا پڑے گا, امان جیسے پاکستانی امریکیوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے.
اس میں ایئر لائنز کا بھی نقصان ہے, یو ایس کا بھی تھوڑا بہت نقصان ہے اور پیسنجرز کا تو ایز اے پاکستانی سب کا نقصان ہی ہے, ہم لوگوں کا بھی ایز اے ٹریول ایجنٹ نقصان ہوگا.
امان کہتے ہیں کہ امریکہ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی سروس بند ہونے کے بعد یہاں بسے پاکستانیوں کے لیے ملک جانے کے آپشنز پہلے ہی کم ہو گئے تھے. اگر دوسری ایئر لائنز کی سروسز بھی کم ہو گئیں تو ٹکٹس کے دام بڑھیں گے اور جانے والوں کی تعداد میں کمی آئے گی, ساتھ ہی پاکستان کو ٹریول اینڈ ٹوریزم کے ذریعے ملنے والے فورن ایکسچینج پر بھی برا اثر ہوگا.
اگر ایک بندہ یہاں سے $1,000 کا ایوریج ٹکٹ لے کے جاتا ہے یہاں سے پاکستان, تو وہ خالی $1,000 کا ٹکٹ نہیں لیتا, $1,000 سے زیادہ کی تو وہ شاپنگ کرتا ہے یہاں سے. آپ کو معلوم ہے دیسی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو شاپنگ کر کے اپنے سارے بیگز, دونوں بیگز فل اپ کر کے جائیں گے, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس چیز پہ افیکٹ پڑتا ہے تو آپ جو شاپنگ کر رہے ہیں یہاں پہ وہ آپ پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں, پھر آپ پاکستان جا رہے ہیں, پاکستان جا کے آپ وہاں پہ اسپینڈ کریں گے ٹھیک ٹھاک پیسے, وہ سارے کے سارے جو پیسے آ رہے تھے وہ رک جائیں گے بیسکلی.
نیو ایئر میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں. آیاٹا کی وارننگ کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو ابھی پتا نہیں ہے, लेकिन जिन कम्युनिटी मेंबर्स से हमने बात की वो एयरलाइंस की सर्विसेज कम होने की इम्कान पर परेशान हैं।
परेशानी तो जो है ट्रैवल से रिलेटेड जो है वहाँ की जितनी एयरलाइंस लिमिटेड होंगी उसनी ही क्या कहते हैं कैपेसिटी जो सी एयरलाइंस की कम हो जाएगी।
जो टिकट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लोग जो जो ज़्यादा जाते हैं वो कम जाना शुरू हो जाएंगे,
मतलब डिस्करेज होंगे हम मतलब ट्रैवलिंग के हवाले से कि हमें वो जितना ज़ाहिर है कि जब जितना ज़्यादा फ्लाइट्स होंगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतनी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी।
जिन पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स से हमने बात की वो उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हालात का हल ढूंढने के लिए हुकूमत जरूरी कदम उठाएगी। उनकी ये भी मांग है कि पीआईए की न्यूयॉर्क आने वाली फ्लाइट्स को भी फिर से बहाल किया जाए। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।
सिविल एविएशन अथॉरिटी के सरबरा खाकान मुर्तजा ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका के मुसलसल रब्ता किए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। ये सूरत हाल कितनी परेशान कन है, इस हवाले से हम बात करते हैं एम्स्टरडेम से ताहिर इमरान मियां से, जो इस मामले को करीबी तौर पर देख रहे हैं। ताहिर, ये तनाजा आखिर है क्या? बैन अवकामी एयरलाइंस के फंड जो पाकिस्तान में फंसे हैं, क्या ये तरीकेकार की तब्दीली से जुड़ा है, कोई प्रोसेस चेंज हुए हैं या फंड की कमी है?
ये बुनियादी तौर पर डॉलर की मार्केट के अंदर जो स्केर्सिटी है उसका एक डायरेक्ट रिएक्शन है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डॉलर अवेलेबल नहीं है और एयरलाइंस जो टिकट पाकिस्तान में सेल करती हैं उसकी जो आमदन है वो पाकिस्तान से बाहर ले जाने में कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से इनिशियली ये 2.75 लाख डॉलर्स का मसला था, अब ये सॉरी मिलियन का मसला था, अब ये 325 मिलियन के करीब का मसला बन चुका हुआ है और ये पैसा जो है पाकिस्तान में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर IATA ने एयरलाइंस को वार्निंग दी है कि वो एहतियात से काम लें और रिस्क को मद्देनजर रखें।
तो ताहिर, पाकिस्तान में इससे पहले ही हम जब देखते हैं तो बैन अवकामी एयरलाइंस तो बहुत कम जाती हैं, कुछ पिछले चंद सालों में अगर हम देखें पाकिस्तान में ऑपरेशंस बंद भी कर चुकी हैं, कुछ अभी जिस तरह से हम IATA का प्रेस रिलीज भी देख रहे थे उसमें मजीद भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो मार्केट साइज तो पाकिस्तान का बड़ा है, तो क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मार्केट में कोई नई एयरलाइन नहीं जा पाती?
देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो है, और जैसा कि आपने खुद ही बताया कि खाकान मुर्तजा साहब ने आपके राबता करने पर कोई जवाब नहीं दिया, तो मसला वहीं पर है कि सिविल एविएशन जो है वो इंतहाई इनकॉम्पिटेंसी के साथ इस सारे मामले को देख रही है। दूसरे नंबर में एक बहुत बड़ा इश्यू पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज की प्रोविजन का है। आपके एयरपोर्ट्स के हालात देखें जो कि बहुत डिसमली मैनेज हो रहे हैं, वहां पे लाहौर एयरपोर्ट पे पिछले पूरी सर्दियों के सीजन में लंबी लंबी लाइनें लगी रही हैं, लोग जलील होते रहे हैं 4-4 घंटे के चेक इन से। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर, और वो एयरलाइन जिनका ब्रेड एंड बटर या बहुत बड़ा चंक रेवेन्यू का एमिरेट्स है या कतर एयरलाइंस है, उसके अलावा की शायद जाती है। सो इन 4-5 में किसी और का इंटरेस्ट नहीं है कि वो इस मामले में पाकिस्तान में फ्लाइट्स ऑपरेट करें, तो ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है।
लेकिन इसका फायदा किन एयरलाइंस को मिल रहा है? PIA को इसका फायदा मिल रहा है क्योंकि लोकली टिकट्स जो हैं वो सारे सेल हो रहे हैं अगर, और इंटरनेशनल टिकट्स सेल नहीं हो पाते उस तरह से, अगर इंटरनेशनल राउट्स की हम बात करते हैं लोकली एजेंट्स के थ्रू आप नहीं ले सकते, तो लोकल एयरलाइंस को बेनिफिट मिल रहा है इसका? फिर
ऑफकोर्स उनको वक्ती तौर पर फायदा होगा, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। मसलन मैं ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान जाने वाली एयरलाइंस ने अपनी फ्रीक्वेंसीज कम कर दी हैं, जैसे टर्किश एयरलाइन ने अपनी फ्रीक्वेंसी 12 या 14 फ्लाइट्स थी वीकली उनको कम करके 4-5 कर दिया। एमिरेट्स की उसी तरह ही है, इत्तेहाद और कतर ने भी कम किए हैं। तो पाकिस्तानी एयरलाइंस ऑफकोर्स इसका फायदा उठाएंगी, लेकिन जब पाकिस्तानी एयरलाइंस ने पेमेंट्स करनी होती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो डॉलर्स में करनी होती है। जैसे गाका जो सऊदी अरब की सिविल एविएशन है उसको PIA 50 मिलियन के करीब पेमेंट करनी है उसने, जिसमें से 10 या 15 करती है, बाकी सब पेंडिंग जा रहा है। तो इनके लिए फायदा तो है कि वो बिजनेस ज्यादा कमाएंगे, लेकिन पेमेंट्स उन्होंने फिर डॉलर्स में करनी है और प्रॉब्लम कम्स बैक टू द सेम पॉइंट कि डॉलर है ही नहीं मार्केट के अंदर। इन दोनों हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल बहुत अनसर्टन है और रहेगी।
तो ताहिर, ये जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को जो पेमेंट्स करनी होती हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल सकता है लोकल एयरलाइंस को, लेकिन लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में डेफिनेटली जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो सफर कर रही होगी, तो ये इससे पहले भी कभी कोई मसला हुआ है या दुनिया में कोई और भी ऐसा मुल्क है जो इस तरह के मसाइल फेस कर रहा है?
देखिए, जैसे नाइजीरिया की मिसाल IATA ने अपनी एग्जाम्पल में दी है, नाइजीरिया के अंदर इशू है और नाइजीरिया में जो लोकल एविएशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट है, थोड़ी बहुत एयरलाइंस है और इंटरनेशनल एयरलाइंस में ब्रिटिश एयरवेज या वर्जिन वगैरह की फ्लाइट्स ही जाती हैं। तो ये इशू इससे पहले श्रीलंका में भी आ चुका हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कोई एडवर्सली इफेक्ट नहीं होगा और बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो PIA के कोड शेयर के थ्रू जो है वो फ्लाई कर सकें, जो कि इत्तेहाद के साथ है, तुर्किश के साथ है, मलेशियन एयरलाइंस के साथ है,
इसके थ्रू जो है वो एक वे अराउंड क्रिएट किया जा रहा है अभी और दस्तियाब रहेगा. आई डोंट नो, अगर एक फुल ऑन डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर तो आई थिंक वी आर गॉन फॉर क्लीनर्स.
बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है, आटा का जो प्रेस रिलीज भी आया और अदरवाइज भी जो एयरलाइन इंडस्ट्री पाकिस्तान की सफर कर रही है, कैंसिलेशंस डेफिनेटली हो रही हैं और जहां पे भी लोड कम है वहां से हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, उनको रीस्केड्यूल किया जा रहा है या टोटली कैंसिल की जा रही हैं फ्लाइट्स और रिफंड दिए जा रहे हैं. बहुत शुक्रिया ताहिर आपका इस हवाले से हमसे बात करने का.
आज के दौर में सच्चाई अहम है, दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA प्लस पर. मालूमात अब आपकी दस्तरस में. सियासी तब्दीलियां, हकीकी कहानियां, हकीकी लोग, सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से किसी भी वक्त किसी भी जगह सिर्फ VOA प्लस पर.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन के इकदाम पर जो फैसला था वो कल तक के लिए महफूज कर लिया है. चीफ जस्टिस ने ऐलान किया कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा. आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक किसी जज ने समाअत से माजरत नहीं की, किसी जज को बेंच से निकाला भी नहीं गया और ना ही कोई रजाकाराना तौर पर अलग हुआ है. पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार आजकल मुसलसल जेर बहस हैं, खुसूसन सुमोटो एक्शन के हवाले से. पाकिस्तानी कानून में सुमोटो एक्शन कहां से आया, क्या अमरीकी चीफ जस्टिस को इसका इख्तियार है? वॉइस ऑफ अमेरिका की आयजा इरफान ने न्यूयॉर्क में काम करने वाले अटॉर्नी सलीम रिजवी से जानने की कोशिश की.
इस वक्त सुमोटो एक्शन के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प डिस्कशन हो रही है, आर्गूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं. पॉलिटिशियन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जो कोर्ट्स थी उनके पास ये पावर मौजूद होती थी और उसके बाद जिस वक्त इंडिपेंडेंस हुई है तो आपको मालूम है कि वो पूरा सिस्टम जो है हमारे मुल्क में आ गया और वो हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में गया, तो जिसकी वजह से अब भी हम सुओ मोटो एक्शन पाकिस्तान में देखते हैं. लेकिन अमेरिका में इस किस्म का कोई सिस्टम नहीं है. अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में अगर आप केसेस लेके जाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा एक टीडियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उसमें आप ये जहन में रखिए कि उसमें एक जज की कुव्वत नहीं होती. एक लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो डिसाइड नहीं करता, यूएस सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस हैं और अगर 4 जजेस ये कहते हैं कि यस केस हमने सुनना है और इस केस को हम रिव्यू करेंगे, इसकी अपील में हम इसे देखना चाहते हैं, तो फिर 4 जजेस की मंजूरी जरूरी होती. सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, वहां पे चीफ जस्टिस को यह समझा जाता है कि वो पूरी सुप्रीम कोर्ट पे हावी है, बाकी जजों पे हावी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे ये है कि चीफ जस्टिस जो है उसके पास इख्तियारात होते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, लेकिन जहां तक उसके वोट का ताल्लुक है उसका एक वोट है और उसकी जो ओपिनियन है वो भी एक जज की ओपिनियन के बराबर होती है.
क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं. या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है.
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی د سیګار د وروستي رپورت مهم جزئیات او په افغانستان کې د داعش د حضور ګواښونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي مفتش یا سیګار ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2021 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې په منظم ډول د طالبانو له استازو سره کتلي. په مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ باندې په پیسو د حق السکوت ادعا. د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ مدافع وکیل وی ټرمپ د متوقع تورونو اړوند قضیه کې د سه شنبه په ورځ محکمې ته حاضریږي. او د طالبانو په بیا واکمنیدو د افغان میرمنو اقتصادي او ټولنیز ستونزې. وړو ظریفه رضایی درو پیژنو چې نه یوازې د ځان لپاره بلکې یو شمیر نورو میرمنو ته هم د کار زمینه مساعده کړي. کله دا د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه د دوري 14 او د 2023 کال د اپریل 3 زه خایسته سعادت لمیمه. په مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ باندې په پیسو د حق سکوت ادعا شوې ټاکل شوې د اړوند قضیه په تړاو د سه شنبه په ورځ هغه محکمې ته حاضر شي. زما همکار سید عزیز الرحمن به د سپین ماڼۍ څخه په دې اړه بشپړ معلومات راکړي. د خبرونې قدرمن میلمه د ننګرهار پخوانی والی ګلاب منګل به د سیګار د رپورټ د محتویاتو ترڅنګ په افغانستان کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت هم خبرې وکړي. د منګل صاحب او سید عزیز الرحمن صاحب نه په مننه هیله ده تاسو هم قدرمنو لیدونکو موږ سره مل پات شئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی مفتش یا سیګار وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې په منظم شکل د طالبانو سره د استازو سره البته کتلی دي. سیګار زیاته کړي چې په دغه لیدنو کې د امریکا د ملي امنیت په اړوندو مسایلو او په افغانستان کې د بشري حقونو ته د درناوي په شان موضوعاتو باندې بحث کړی دی.
سیګار وایي د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو په وزارت کې د افغانستان د برخي مسولینو په منظم شکل د طالبانو سره لیدلي او په دې لیدنو کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو د ترګري په وړاندې په مبارزې د میرمنو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو په تضمین له هغه هیواد څخه په خوندې شکل د امریکایي اتباعو او یو شمیر مشخص افغانانو په وتلو او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسیدو بحث شوې ده. سیګار زیاته کړې چې هم متحده ایالات او یا بل هیواد طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم د یادې ډلې له استازو سره ګوري او په څو برخو کې د هغوی کړنې څاري. متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په خاص ډول د داعش د شتون په اړه اندېښنه لري. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد داعش په افغانستان کې یو ځپل شوی ډله بولي او وایي چې دغه ډلې بریدونه په هیواد کې یو نیم سلنه امنیتي ستونزې جوړوي.
پیش از اینکه عملیات انجام بدیم توسط نیروهای استخبارات امارات اسلامی گرفتار شد.
طالبانو په تازه مورید کې د عین الدین الیاس محمد په نامه د داعش د یو مهم غړي د نیول کېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې یاد کس د نورو بریدونو په ګډون په بلخ کې د طالبانو پر والی او د شیعهګانو پر تعلیمي مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره په تماس کې ده چې طالب مشران په بشپړ ډول د دوهې تړون امریکې د لغوړی
نړۍ پام دې حقیقت راوړوم چې افغانانو د دوهې په تړون کې پر خپلو کړو ژمنو عمل کړی دی. کوم تړون چې موږ د امریکایانو سره کړی هغه تړون باندې تر اوسه موږ مخالفت نه دی کړی.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د دوهې تړون د عملي کېدو په اړه د طالبانو له غوښتنې سره موافقه ښودلې ده.
د دوهې تړون چې طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شو د نقص پاکر چې چا نقص کړی د ذکر معلومات په دې نسته چې دا تړون مطبوعاتو ته په بشپړه توګه نه دی راوتلی او نه توضیحات ورکړل شوي چې د جزئیاتو زمایمې څه وو. خو په هر صورت موږ دا یو حقوقي سند کېدلی سي په اعتبار د حکومت مشروعیت د طالبانو ته هم تقریبا تر ډېره بریده پورې ورکوي او امریکا هم د خصوصي وتلو یو ډېر ښه توجیه په یاد باندې کولی سي.
طالبان په داسې حال کې د دوهې تړون عملي کېدل غواړي چې یادې ډلې پر عامو افغانانو په خاص ډول پر میرمنو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي. انجونی لشپاگم ټولګي پورته خوندي ته نشي تللای او په پوهنتونونو کې د هغوی د زده کړو مخه نیول شوې ده. پر دې سربیره یو شمیر فعالان نیول شوي او په زندانونو کې اچول شوي دي، او په تازه مورد کې د دریو برېټانویانو د نیول کېدو خبر ورکړ شوی دی. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزیر له سکای نیوز سره په خپله مرکه کې ویلي چې حکومت یې په دې اړه خبرې پیل کړې دي.
Anyone traveling to
هر څوک چې د نړۍ خطرناک برخو ته سفر کوي باید له ډیر احتیاط څخه کار واخلي. که هغه دا کار کوي باید د سفر په اړه د بهرنیو چارو د وزارت لارښوونې په پام کې ونیسي. که هلته د خلکو خوندیتوب ته خطر وي، که هغه بهر کې د برېټانیا ادبابینو، بیا به د برېټانیا حکومت هغه د خوندیتوب په اړه د ډار د ترلاسه کېدو لپاره هر کار چې لازم وي وکړي.
د برېټانیا د کورنۍ چارو وزیر وروسته لږه دا څرګندونه وکړه چې په یاد هیواد کې یو خیریه بنسټ د شنبه په ورځ وویل چې طالبانو په افغانستان کې درې برېټانویان نیولي او بندیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
پاندې تړاو د امریکا د مرستو په سر د څاریا سیګارې داري ورستۍ رپورت وایي چې د امریکا غیر مستقیم مرستې د طالبانو رژیم د تقویې کېدو سبب ګرځي. په دغه مسلې او په افغانستان او سیمه کې د داعش پراندېښنو د خبرونې قدرمن میلمه د ننګرهار په خوانی والی ګلاب منګل صاحب سره خبرو ته کینو د هغوی نظر تاسو سره شریکو. په خیر راغلی منګل صاحب، ستړي مشه او ډیره مننه کوم له تاسو نه. د سیګار د مشر جان صاحب کو وړاندیز دا دی چې د امریکا فدرال چارواکي باید د امریکا د مرستو د پروګرام په ارزښت بیا کتنه وکړي، ځکه وایي راپور د امریکا پیسې په غیر مستقیمه توګه د طالبانو هغه رژیم تمویلوي چې په خځو او نجونو بندیزونه لګولي دي، او همدغه بندیزونه له کابل امریکا هم دوی غندلي دي. نو پوښتنه دا شوه چې امریکا چې د طالبانو بندیزونه غندي، ولې په غیر مستقیمه توګه د طالبانو رژیم تمویلوي؟
مننه کوم، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او زمو درنو خلکو ته. د سیګار د راپور په اساس چې دوی وایي لوی خوا په غیر مستقیم ډول سره مرسته کوي او له بلې خوا نیوکی کوي، د امریکایانو نیوکی ځکه په ځای دي چې داعش کوکا طالبان همیشه انکار کړی دی چې افغانستان کې حضور نه لري. ولی حضور لري دې کې شک نشته، ځکه کوم بریدونه چې په وروستیو وختونو کې وشول دي هغو پړه خپله د ایشیانو په غاړه واخیسته، پام په مزار کې او په کابل کې په نورو سیمو کې. خو په اوس وخت کې داعش په هغه حالت کې نه دی چې د افغانستان نه د باندې ګاونډیو هیوادونو لپاره ګواښ رامنځته کړي. او طالبانو هم په بار بار ویلي دي چې موږ به نه پرېږدو چې زموږ خاوره د ګاونډیانو یا د دنیا د نورو ملکونو په وړاندې استعمال شي. نو طالبان هم د داعش په وړاندې خپل هوډ د مبارزې خپل هوډ څرګند کړی دی، او عملنی هم ښودلی ده چې د داعش په وړاندې دوی جنګیږي.
خو دوی وایي چې هلته داعش نشته، په داسې حال کې چې پرون یې د یو داعش د مشر یادونه کړې ده. په خپله که دې مسلې ته وګورئ ستاسو ځواب به څه وي؟ مثلا دوی ویلي دي چې د دوحې د تړون ټول اغه بیل برخی چې زموږ نه غوښتنه شي واغه موږ پر ځای کړی دي، تاسو هم داسې بولئ؟
او ما مخکې دا خبره وکړه چې طالبانو بار بار د داعش لښتون څخه انکار کړی دی، خو بلې خوا هر ورځ موږ وینو چې د داعش له خوا د واد په یو بل سیمه کې بریدونه تر سره کیږي. نو داعش خو شتون لري دی کې هیڅ شک نشته، خو ما مخکې ویل په هغه کچه کې نه دی چې نورو ته ګواښ شي. داعش په وړاندې د طالبانو کړنې هم د ستایلو وړ دي، باید د نسل کې پټې نه شي. خو اصلي خبره دا ده چې کچیر دا حالت ته پام ونه ساتل شي، نړیوال د امریکا متحده ایالات کېدای شي چې داعش په هیواد کې وړی شي. او
زما پوښتنه د دوه د تړون د بشپړې عملي کولو په اړه و چې طالبان اوس په دې وروستیو کې غږ کړی دی، او د امریکا په خوانی ځانګړي استازي هم لاتړ کړی دی چې د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره دا لازمی لاره ده. ستاسو خبرګون په دې اړه څه دی؟ خلیلزاد ولې د طالبانو ملاتړ کوي؟
د خلیلزاد خبرې یوازې د داعش په رابطه چې کوم عملیاتونه چې په وروستیو وختونو کې طالبانو د داعش په وړاندې وکړل او د داعش ځینې مشرانې ووژل، دا خلیلزاد وسته یا خو په ټول کې د دوی د تړون په اړه زما په فکر هم د امریکا متحده ایالات او هم د افغانستان اسلامی امارات یا طالبان دواړه افغان ولس ته ملامت دي، ځکه هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي ولس یې غواړي هغه په افغانستان کې ترسره نه شول متاسفانه. له یو خوا امریکایان مرسته کوي او له بلې خوا بیا د نجونو د تعلیم او د نجونو د کار او د خلکو د حقوقو د بشري حقوقو د ملاتړ څرګندونه کوي. دا خپل متضاد عملونه دي یا متضاد کړنې دي. د افغانستان خلک هم همدا انتقادوي، په امریکا متحده ایالاتو په انتقاد کوي چې دوی دوه مخه سیاست په افغانستان کې لوبوي. متاسفانه له یو خو طالبانو سره مرسته کوي، له بلې خوا طالبانو هغه حالت
څخه منلو وړ نه ده. دا مسله اوس سیمه ته هم غځېدلې ده. د روسیې په مشرۍ د ډلې امنیت تړون یو ځل بیا د افغانستان د پولو څخه د ترهګرۍ د نفوذ د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې. خو د طالبانو یو مشر مولوي کبیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اوتن بایوفا تویل چې داعش په افغانستان کې نشته. زبیح الله مجاهد هم ویلي چې دا ټول پروپاګاندا دی. بیا هم هغه مسلې ترازو دا څومره لوی ګواښ دی ستاسو ارزونه؟
د جمی امنیت د تړون سازمان چې په هغه کې د پخوانی شوروي اتحاد څو ملکونه ګډون لري یا غړیتوب لري او مشرتوب خپل روسیا کې وي، مرکزی په روسیا کې دی، په مسکو کې دی، هغوی هم دغه تشویش او اندېښنه څرګنده کړې ده. خو زه فکر کوم چې د دوی اندېښنه اوس وخت کې ځکه زه بې ځایه او غیر منطقي بولم چې همدا روسیا تر پرونه همدغه ډلې په افغانستان کې چې د ناتو په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو په وړاندې جنگي دي، دوی په مستقیم غیر مستقیم ښکاره او پټ دوی تپیا کول او دوی حمایت کول. خو نن متاسفانه د داعش موضوع په افغانستان کې د همدغه قدرتونو چې دلته په سیمه کې روسیا ده او دغه د جنګي امنیت تړون دی او له خوا امریکا دی دواړو همدغه بنانی ولې د افغانستان کې داعش حضور لري.
بله،
خو زه فکر کوم
د بهانې نه وړاندې منګل صاحب د بهانې نه وړاندې موجودیت پاړه حضور به یا لري یا بنه لري. تاسو ورته اشاره وکړنو زموږ د خبرونې وخت ډیر کم دی. د تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم. د ننګرهار په خوانی والی ګلاب منګل صاحب بریالي اوسئ. د مخکنی ولسمشر ډانلډ ترامپ مدافع وکیل ویلی چې ترامپ په پیسو د حق السکوت په قضیه کې عدلي سوال جواب ته تیار دی. ترامپ د متوقع ترونو اړوند قضیه کې د سه شنبه په ورځ محکمې ته حاضرېږي. د دې موضوع نور جزئیات، مهم جزئیات د خپل همکار سید عزیز رحمان اخلم چې د سپینې ماڼۍ لمخې را سره خبرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشه. د ترامپ سابقې ته پکتو د هغه د سه شنبه ورځ د محکمې په اړه څه څه ویل شوې دي تر اوسه پورې؟
مننه خایسته جانې. سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. د ډونالد ټرمپ دغه محاکماتي لړۍ به د نورو کسانو له محاکماتي لړۍ سره به ډیر توپیر نه لري. یعنی د دا قضیه ته د قضیه څرنګوالي پر اساس دای به د جزایی محاکمات د اصول پر اساس له دا سره به چلند کیږي. مخکې له دې چې جمهور رئیس یا پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ محکمې ته حاضر شي، د موظف مامور لوري د به د ګوتو نخې به اخیستل کیږي، د به عکسونه اخیستل کیږي او دای به یو فورمه ډکوي د جلب پاړه بوي او دغه فورمه به امضا کوي او وروسته به د محکمې تالار ته یا قضایي جلسې ته به حاضرېږي. لیکن له دې چې دای پخوانی جمهور رئیس دی، دا حق لري چې د لړۍ له پایل څخه تر اخره پورې له ځان سره خپل دولتي ساتونکي یا ساتونکي ولري. خو دا خبره هم امکان لري چې دای به د نورو پیژندل شویو څیرو په برخلاف د رسنیو مخې ته به حاضر نشي.
ډونالد ترامپ خو د 2023 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته هم کاندید دی. دا ډول تورونه به د هغه پر انتخاباتي نوماندۍ باندې تاثیرات ولري.
دا موضوع د محکمې په ورستی یا نهایی حکم پورې اړه لري، ځکه چې د قانون پر اساس د محکمې تر نهایی حکم پورې هر څوک هغه متهم هم وي هغه بری او ذمه ګڼل کیږي. که څه هم د ډونالد ترامپ قضیه مشخص ده، لیکن هغه کوم تورونه چې د منصفه هیئت له لوري په ده باندې لګول شوي دي، دغه تورونه تر اوسه پورې افشا شوي نه دي، په ډاګه شوي نه دي. لیکن یوه موضوع په ډاګه ده چې سبا به ډونالد ترامپ په محکمه کې به وایي چې دی بې ګناه دی. د مخکې هم دا خبره کړې وه چې دغه قضیه د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو ته په کتو سره سیاسي انګیزه لري. د ده جمهوري غوښتونکي ملګري هم ورته نظر لري، لیکن دموکراتانو ویلي دي چې منصفه هیئت خپل کار د قانون پر اساس کړی دی او هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. خو د جمهوري غوښتونکي ګوند سرسړی یعنی جمهور رئیس جو بایدن د ډونالد ترامپ د دغې قضیې په اړه تر اوسه پورې له نظر ورکولو څخه ډډه کړې ده. البته د یادونې وړ ده چې سبا ډونالد ترامپ له محکمې وروسته بیرته فلوریدا ته بځي او هلته به بېګا خپلو پلویانو ته یوه وینا لري.
ښه ښه، بس سبا به په دې اړه هم قدرمنو لیدونکو ته پوره معلومات ورکړو. تاسو نه ډیره مننه کوم عزیز جانه، خیر اوسې. بل پلو د کوسوو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی د دوشنبه په ورځ د هاګ په یو ځانګړي محکمه کې د محاکمې پر مهال د جنگي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په لسګونو تورونو کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. په دې باندې د 1998 او 99 کلونو د بغاوت په ترڅ کې د خلکو د ځورونې، وژنې، شکنجې او په زوره د تری تم کولو تورونه لګیدلی چې په پای کې له سربیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه او هغه د خپلو هیوادوالو ترمنځ په اتل کړ. تاچی او د کیلی درې نور غړي چې د کوسوو د ازادۍ پوز په پخوانی چریکي جګړې کې نږدې ملګری وو او وروسته د سولې په وخت کې هم په سیاسي ډګر کې سره یو ځای وو، ټولو ځانونه بیگونه وبلل. سعودي عربستان او د پټرولیم صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک ځینو نورو غړو او د دې سازمان متحدینو چې د اوپک پلس په نوم پیژندل کیږي د یکشنبې په ورځ خپلې نوې پریکړې اعلان کړې. وی وایي چې د تیلو تولید به د ورځې له 1 میلیون بیرلو څخه نورم کم کړي. د سعودي عربستان د انرژۍ وزارت پرون اعلان وکړ چې د مې له میاشتې څخه به د 2023 کال تر پایه پورې د تیلو په تولیداتو کې په ورځ کې د 500,000 بیرلو تیلو کمښت راولي. دوی دا هم ویل چې د تولید د کمولو دا پریکړه د تیر موافقې برسیره اضافي کمول کوي چې په 2023 کال کې د اوپک د وزیرانو په درې دیرشمه غونډه کې ورباندې هوکړه وشوه. دوی وایي دا ګام یې د اوپک پلس د تولید کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ او د تیلو د نړیوال بازار د ثبات او ملاتړ دپاره د یو احتیاطي اقدام په توګه اوچت کړی دی. بل پلو د هند حکومت د مخالف ګوند مشر راهول ګاندی د دوشنبه په ورځ د نومبدی د قضیه په وړاندې د مخالفت په خودلو د استناف غوښتنه وکړه او هیله څرګنده کړه چې په قضیه بیا کتنه وشي څو هغه پریکړه لغوه شي چې په پایله کې د عمومي ټاکنو څخه یو کال دمخه هغه له پارلمان څخه ایستل کیږي. محکمې د هغه غوښتنه ومنله او محاکمه یې د اپریل 14 ته وځنډوله. ګاندی چې 25 کاله عمر لري تیره میاشت په هغه قضیه کې د بدنامۍ په تور مجرم وپیژندل شو چې د لومړي وزیر نریندر مودي د بهارتیا جناتا ګوند د ایالتي وکیل لخوا مخې ته شوه. ګاندی په 2019 کال کې په یو وینا کې صدر اعظم او نورو هغو کسانو ته چې د مودي نوم لري د سپکاوي په تور محکوم شوی دی. بل پلو په روانه اونۍ کې د امریکا یو شمیر سویلي او لویدیځ ایالتونه طوفانونو او بړبکیو سخت ځپلې دي. د مقاماتو په وینا سختو طوفانونو له کبله ودانۍ هم نړېدلې دي، ونې له بېخه وتلې او موټران هم تخریب شوي دي چې په نتیجه کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. نور حال پر رپورټ کې
د شنبه او یکشنبه په ورځو راغلو طوفانونو د امریکا یو شمیر سیمې سخت زیانمن کړې دي. د مقاماتو په وینا د امریکا تقریبا یو لسویلی او لویدیځ ایالتونو کې بړبوکۍ او د کورونو چتونه الوزولي، بسته سیمې ویجاړې کړې او حتی چې موټر یې هم الوزولي دي. د امریکا په ایلونای ایالت کې د اپولو په نوم تیاتر د طوفان په نتیجه کې سخت زیانمن شوی او د چت د پریوتو له کبله تقریبا 12 تنه ژوبل او یو وژل شوی دی. بل خو د ارکنساس ایالت په لټل راکسی مکه د یو شمیر کسانو د وجل کېدو او د لسهاو نورو د سخت ټپی کېدو خبر هم ورکړ شوې ده.
We've responded to overturned vehicles.
مګدلته د نړیدلو کورونو او تخریب شوو موټرو راپورونه ترلاسه کړي او ورسره د چپښو ونو او د برېښنا د مزو او غازو د پایپونو د قطع کېدو پیښه هم ثبت شوې دي. پسیمه کې استراری حالت دی.
د ارکنساس ایالت یو له هغو څلورو ایالتونو څخه دی چیرته چې د طوفانونو له کبله له یو څخه د زیاتو کسانو د مرګ خبر ورکړ شوی دی. د امریکا ارکنساس، ایلونای، انډیانا او آیووا ایالتونو والیانو د یکشنبه په سهار په خپلو ایالتونو کې استراری حالت اعلان کړی دی تر څو ځپل شوې سیمو ته ژر تر ژره مرستې ورسیږي. د هوا پیژندنې ماهران وایي چې د دې طوفانونو او بړبوکیو اصلي سبب هغه توده هوا او تیز بادونه دي چې د مکسیکو له خلیج نه راپورته شوي دي.
موږ د طوفانونو د سار داسې قوي سیستم لرو چې دغه دواړه عناصر سره یو ځای ګوري او دواړه عناصر عموما دومره په قوت سره نه یو ځای کیږي. خو په اوسني وضعیت کې او د کال په دې وخت کې موږ وینو چې توده هوا او تیز باد سره یو ځای شوي دي.
د هوا پیژندنې ملي اداره خبر ورکوي چې د ارکنساس ایالت په یو شمېر ولسوالیو کې د طوفان او باد رفتار سرعت په یو ساعت کې 215 کیلومتر تر رسیدلی دی چې په نتیجه کې پر انساني او مالی تلفاتو برسیره په زرګونو خلک له برېښنا څخه هم محروم کړي دي. د دې طوفانونو نه یوه اونۍ مخکې د امریکا یو شمېر سویلي ایالتونه هم سخت طوفانونو او بړبوکیو ځپلي وو او ځینې سیمې خو حتی په یوه اونۍ کې دوه ځلې اغېزمنې شوې دي. غورځنګ د امریکا غا واشنگتن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون او رادیو خبرونه ګوري او اوري. افغان میرمنې د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته لګنو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شوې دي. که څه هم فقر تل د افغانانو یو ستر مشکل و خو په تیرو شلو کلونو کې یو شمیر میرمنې په دې توانیدلې وي چې ځانونو ته د بیلابیلو لارو چارو څخه د کار او بار زمينه مساعده کړي. یواله دغو میرمنو ظریفه رضایی و چې نه یوازې ځان بلکې یو شمېر نورو میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده.
ظریفه رضایی هغه افغان سوداګر ده چې د افغانستان له سقوط مخکې په ډیرو کم امکاناتو د مربا او کیچپ جوړولو کوچنی کاروبار پیل کړ. میرمن رضایی وایي په دې کاروبار کې ورسره شلته د میرمنې په کار بوختې وي او د کاروبار لمنې پراخه شوې وه او د میرمنو په شمېر کې هم زیاتوالی راغلی وو.
فکر میکنم 20 کارمند خانم داشتیم در دا او زمان کار میکردیم دیگه از طریق بعضی پروژه اس یو سایت هم حمایه کمک کننده مالی ما بود. بعضی میشه گفت گرانت شان بودیم. بعضی ماشینری رو تانیستم از پیششان بگیرم و برام دادن از طریق از امو دیگه خانم ها تحت پوششون بود کار میکردن قسم کار میکردن. ما هم در داخل فابریکا کار میکردن. بس تقریبا 13 خانم دیگه بیرون چه قسم کار میکردن که خانم های کشاورز بودن. ما از پیششان پیش خود خانم قرارداد داشتیم. بعضی تخمه های استیلا شده رو که بچه خودم از طرف خود خریداری میکردم میدادم او رو کشت میکردن و بعد از این که به ثمر میرسید دوباره من پس امور از پیششان خریداری میکردم. اون قرارداد داشتم هم بایشان.
میرمن رضایی وی پلومری که مالی ملاتر ندرلود خو او رو سی بیاده ایوی موسسی ده مالی ملاتر پر مرد خپل کاروبار تا دیر پر مختگ ور کرد. خو ده جمهوریت پس سقوط سره ده نور و میرمنو ده کاروبار بندید و سر بیره ده دوی ده تولیدی فابریکه هم و ترل شوه. او ګڼي میرمنی په کور کې ناشته. خو میرمن رضایی لایو کال وروسته د جامو ګنډولو یو هټۍ پرانستله چې دا محل ورسره لزګونه خزي په کار لګیا دي.
خانما د خانه کسایی که کتیم کار میکنن خانما هستن، د خانه خود کار میکنن. مثلا دستدوزی داریم، خانما میان از پیش میبرن میدوزن میارن اینجا پولشان میگیرن. مثلا ما چیزی که ضرورت خود هستم به دست من میرسه، پول به دست از اون.
د ظریف رضایی خاوند هارون وای د جمهوریت پر مهال په یوه اداره کې دنده درلوده، خو د نظام لړنګي دو سره دنده له لاسه ورکړه. هارون زیاته کړه که څه هم میرمنې د لاسي صنایعو برخه کې تجربه نه درلوده، خو تر لنډو زده کړو وروسته په دې وتوانېده چې په دغه برخه کې هټۍ پرانیزي او خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړي.
و حال فعلا خانم رضایی دیگه یک دوکان گرفته و کار خیاطی رو شروع کرده دیگه. ببینیم توکل به خدا که چی میشه دیگه. خودم فعلا بیکار هستم.
لدوی سره په کاروبار بوختی میرمنی وای تر دې وړاندې ګڼې اقتصادي ستونزې درلوده، خو لکه نه چې ل میرمن رضایی سره کار پیل کړی، لدی لاری د کورنۍ یو څارتیا وی پوره کوي.
پیش از چیز بود دیگه اقتصادم ضعیف است. از استاد ضعیف جان دیگه بسیار راضی هستیم دیگه، خوب همکاری میکردن هم ریما.
که هم افغانستان که خوانزی و پوهانتونونه ده انجونو پر مخترل شوی، خو میرمن رضایی خزو تا ده کاروبار تر چنگ ده انجونو لپاره یو دینی مدرسه هم جوره کرده چی دا محال پی که سلطن انجونی پا دینی زدک رو بخته دی.
اوس هم د ټکنالوژي په تړاو د خبرونې په ژبه پورې مطلب. امریکایي انجینیر مارتن کوپر چې 50 کاله مخکې موبایل تلیفون اختراع کړ، وایي چې لری نه ده چې موبایل د ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول شي. مارتن کوپر وایي چې په راتلونکي کې موبایل تلیفونونه به زموږ په تعلیمي نظام او عامه روغتیا کې بنسټیز نوښتونه رامنځته کړي. خو ښاغلی کوپر زیاتوي چې خلک باید د موبایل په استعمال کې له اعتدال څخه کار واخلي او په ساعتونو ساعتونو پکې سترګې خښې نه کړي.
څلور نوی کلان امریکایی انجینیر مارتن کوپر چې د موبایل تلیفون په پلار شهرت لري، وایي دغه وړه وسیله چې زموږ په جیبونو کې د خورا ډیر ظرفیت لري.
ممکن زما خبره مبالغه ښکاره شي، خو زه ویلی شم چې یو نسل وروسته به موبایل تلیفونونه د ناروغیو د درملنې دپاره کارول کیږي.
مارتن کوپر وایي پرمختللي تلیفونونه به د انسانانو له وجود سره داسې وتړل شي چې ناروغۍ وڅاري او له ناروغ کېدو وړاندې انسان پرې خبر کړي. خو د اوس دپاره کوپر وایي د موبایل تلیفونونو مشکل دا دی چې خلک یې په کتلو باندې له اندازې زیات وخت لګوي. مارتن کوپر وایي خلک باید د موبایل په استعمال کې له اعتدال څخه کار واخلي او په ساعتونو پکې سترګې خښې نه کړي.
د داسې خلکو په لیدلو ډیر تعجب کوم چې له سړک څخه د تیرېدلو پر وخت په خپل موبایل کې سترګې خښې کړي وي. دې خلکو خپل اعصاب له لاسه ورکړي دي.
مارتن کوپر وایي له خپل موبایل تلیفون څخه تر ډیره له خلکو سره د تماس نیولو لپاره کار اخلي. خو د نن سبا موبایل تلیفونونه د خښتې په څیر هغه تلیفون سره ډیر توپیر لري چې نوموړي په 1993 کال کې اختراع کړی و. کوپر هغه مهال د موتورولا په شرکت کې د انجینرانو د هغې ډلې مشر و چې د لومړني موبایل تلیفون په جوړولو کار کاوه. موتورولا په دغې پروژې میلیونونه ډالر لګولي وو. هغه مهال د ګرځنده تلیفون د جوړولو دپاره د شرکتونو ترمنځ سیالي روانه وه. د بیل سیستم شرکت انجینیرانو له موتورولا وړاندې د 1986 په لسیزه کې ګرځنده تلیفون جوړ کړی و، خو د ترې دومره غټه او درنه وه چې انتقالول یې سخت و او له همدې کبله په موټرونو کې نصب شوی و. کوپر وایي چې د 1992 کال په وروستیو کې ورسره فکر پیدا شو چې داسې سپک تلیفون جوړ کړي چې خلک یې له ځان سره وګرځولی شي. هغه د دې کار دپاره د موتورولا په امکاناتو د انجینیرانو یوه ډله جوړه کړه او د دریو میاشتو هلوځلو په نتیجه کې د دیناټیک په نوم لومړنی موبایل تلیفون اختراع کړ.
دا لومړنی لاسي تلیفون دی. موږ ورته د موبایل تلیفون نوم ورکړ. دا تلیفون یوازې د خبرو کولو او غږ اوریدلو ظرفیت لري.
کوپر وایي لومړنی زنګ یې د 1993 کال د اپریل په 3 د خپل رقیب شرکت بیل سیستم انجینرانو ته ووایه چې د خپل اختراع په اړه خبر ورکړي. د یو موبایل تلیفون قیمت $5000 و چې د کوپر په خبره په 1900 مې لسیږي کې ډېرې پیسې وي. خو د موبایل ټلیفون د صنعت پرمختګ دوام وکړ. کوپر وایي تر اوسه لا د خبرې سر دی چې په راتلونکي کې موبایل ټلیفونونه به زموږ په تعلیمي نظام او عامه روغتیا کې بنسټیز نوښتونه رامنځته کړي.
قدر من لیدونکو ستاسو د ملتیانه مننه کوم. اوس د امریکا غږ دری خبرونه وارد چیز ما همکار لینا روزوی هم دغه استودیو کې را سره مل ده. لینا جان په خیر راغلی، ستړی مشی.
بله، با سلام به شما و بیننده محترم. بخش دری برنامه امروز هم تا لحظات دیگه با تازه‌ترین اخبار افغانستان، ایالات متحده و دیگر نقاط آغاز میشه. با ما باشید، برنامه را دنبال کنید.